یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه ده، چې د ثبات او همپالنې ډله وایي په اوو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې پر بهیر تحریمونو تر هغو دوام وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ډله نوې قانع کړي. دوستانو، د دې خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکسیس خبرو.
د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یو چاودنه کې د څلورمې سرحدي لوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی، دوه عسکر یې ټپیان دي. افغان ځانګړو ځواکونو تېره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین وژل شوي. افغان بوکسر سهیل احمد مغلزی خپل انګلیس سیال بیگانه کاوټ کړ، او د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات خپاره کړي چې پرونې په دغه ښار کې دوه کسان په چړو ووهل. پوره خبرونه. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت عامه اړیکو مسؤل زاهد عطال ازادي راډیو ته تایید کړ چې د مارجي او ناوي ولسوالیو ترمنځ په لار په یو ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه عسکر یې ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجي ته روان وو، او له ډلې د شمشا خصوصي ټلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نن سهار په دې ماین چاودنه کې ټپي شوی. ټپیان په لښکرګاه کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. د جزئیات وروسته خبريږي. افغان ځانګړو ځواکونو تېره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او وسلې له منځه تللي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولي تبسم په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. دغه وسلوال مخالفین د احمد آباد ولسوالۍ اړوند د زرګل په سیمه کې غوښتل چې یو شمېر وسلې په یو کلا ډوله موټر کې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي. نیکمرغه دوی د کشفي راپورونو په اساس په نښه شول او ځای په ځای هوایي برید کې ووژل شول.
د ښاغلي تبسم په وینا تېره شپه د سید کرام ولسوالۍ اړوند کوسین په سیمه کې هم د افغان ځانګړو ځواکونو په هوایي برید کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د یو بل خبر له مخې په لوګر کې وسلوالو طالبانو دوه ډلو په خپل منځي نښته کړې ده. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ولسوال نور محمد عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې یاد نښته د قاري اشرف او ملا متین د ډلو ترمنځ شوې چې پرون مازدیګر ناوخته پای ته رسیدلې ده. په دې نښته کې یو کس وژل شوی دی او یو بل ټپي دی. دوی دواړه طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د محمد اغې د ولسوال په خبره پیښه د دواړو ډلو د خپل منځي اختلافاتو له امله شوې ده. د افغانستان یو سوکوهونکی سهیل احمد مغلزی وتوانید بیګا خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړي. د سهیل احمد مغلزی او ډایلین ډراپر ترمنځ لوبه بیګا شپه د لندن په یورک هال کې وشوه. سهیل احمد په خپل فیسبوک پاڼه د دغې لوبې جزئیات او عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي چې په دریم راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. سهیل احمد افغان پروفیشنل سوکوهونکی دی چې تر اوسه 4 بریاوې خپلې کړې دي. یوازې یوه ماته یې خوړلې ده. د سهیل احمد او ډایلین ډراپر په لوبې سربیره د انګلستان د کامن ویلت یا ګډو ګټو او برټش اتلولۍ کمربندونو پر سر ګڼو نورو سوکوهونکو هم بیګا لوبې وکړې. سهیل احمد مغلزی یو 1.5 کلن دی. دا یې په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی و او هلته د سوکوهنې لوبې مخته وړي. د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات د لندن پولیسو د هغه بریدګار جزئیات خبره کړي چې پرونی په دغه ښار کې دوه کسان په چړو وهل او دای په خپل د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي بریدګار 28 کلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرمونو په ترسراوي هم بندي شوی و. یو بریدګر د لندن د ښاري خاصو پولیسو لخوا وویشتل شو او تاییدوم چې وژل شوی. یو شمېر نور کسان په دې پېښه کې ټپیان دي. د چارواکو په حواله چې په خټه پاکستانی عثمان خان نیت درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې یو مرکز جوړ کړي، د او ځینې نور کسان چې القاعده ډلې سره لاس درلود په 2012 کال کې بندیان شوي وو. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه ټول هغه کسان به ونیسي چې په دې پیښه کې لاس لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرونو ویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي ښایي د وژل شویو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې دوه اونۍ مخکې د ښه هیواد تقریبا 100 ښارونو ته خورې شوې. خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم تقریبا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې امله دقیقاً نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. په ایران کې ناکراری تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر په 15 ډیر خلک لارو کوڅو ته وتل. حکومت مظاهرچیان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونو او د پولیسو دفترونو ته اور ورته کړی. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهرچیانو پولیس او دولت پلوي کسان ملامت کړي چې قصدن په خپل دوکانونه او دفترونه سوځوي او پړی په دوی اچوي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو په اړه مو د دې خبرونه د سر موضوع راخیسته ده چې د ثبات او همپالنې ډله وایي په وو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې پر بهیر تحریمونه تر هغو دوام وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ډله نوې قانع کړي. د دې ډلې ویان فریدون خوځون
مکتمدا ده چې اوس به کمیسیون پوهېدلې و چې د افغانستان خلک اجازه نه ورکړي او د افغانستان خلک په دې اړه ډېر حساس چې د دوی رایو ته باید احترام وشي. که چیرې کمیسیون د خلکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي، قانوني او مشروع غوښتنو ته، نو ممکن په نورو اقداماتو هم دار کوري.
د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه به هم یو راپور واوري چې افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر د ناڅاپي سفر په اړه نن بحثونه کړي دي.
سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته. اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبان و طالبان آتش بس را منع یک پیشرفت خواهند پذیرفت.
د نو راپورونه هم لرو په دې خبرونه کې او په دوه منیمه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام وري. ورزو دوستانو د افغانستان د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلوایي تر کومه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته قناعت نوي ورکړی، د افغانستان په وو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې د بهیر په وړاندې تحریمونه دغه راز روان وي. د دې ډلې ویان فریدون خوځون د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی غوښتنې مشروع دي او باید ومنل سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
مننه فیربرجانی، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. لکه څنګه تاسو ول، د افغانستان په ولایتونو کې لا هم د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر پر وړاندې تحریم پر ځای پاتې دی. په پنجشیر، بغلان، بدخشان، تخار، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو له لوري تړل شوي دي. د دغې ډلې ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل دوی به تر هغه خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
مکتمه دا ده چې اوس باید کمیسیون پوهېدلی اوسي په افغانستان خلک په دې اړه ډېر حساس دي چې د دوی رایو ته باید احترام وشي. متاسفانه چې کمیسیون د دوی رایو ته احترام نه کوي. په همدې خاطر ده چې د هغو ولایتونو کې هم خلک اجازه نور کی وی او موږ د خلکو تر شا ولاړیو او خلکو ته ډاډ ورکو چې د دوی غوښتنې باید پر کمیسیون ومنل شي چې هغه د قانون لمخې او د سرزمنون لمخې هغه مشروع دي. که چیرې کمیسیون د خلکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي قانوني او مشروع غوښتنو ته نو ممکن په نور اقداماتو هم لاس پورې کړو.
که څه هم ښاغلی ځون وایي دوی په رسمي ډول له خپلو پلویانو نه دي غوښتي چې دغه دفترونه وتړي او دا یو خود جوشه حرکت دی چې دوی تر شا ولاړ دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې یو شمېر پلویانو د افغانستان په وو ولایتونو کې د کمیسیون دفترونه ځکه تړلي چې 300,000 بې بایومتریک رایې باطلېدل غواړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټولې قانوني چارې د دوی صلاحیت دی او ټاکنیز ټکټونه باید مداخله ونه کړي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو به ډیر ژر د کمیسیون رهبری و پریکړه اعلان کړي.
موږ دې په خاطر باندې چې دوی ته قناعت ورکړو څلور ورځې دا پروسه ودروله، دوی سره مو ګډه ناستې تر سره کړې، موږ دوی قناعت ونه کړو. که چیرته بیا هم نتیجه ورنه کړي دغه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری به په دې اړه باندې بیا خپله فیصله کوي د شته طرزالعملونو لوایح پر اساس باندې.
زبی سادات وایي په ټول هیواد کې باید 8255 محلونو رایې شمیرل شوی وي چې 20 ولایتونو کې دا پروسه بشپړه شوی او په پاتې 9 ولایتونو کې 1390 محلونو رایې له بیا شمیرنې پاتې دي. له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا وایي چې که دا حل دوام ومومي د ولسمشرۍ انتخاباتو پر وروستیو پایلو به منفي اغیز وکړي.
ما در همین مورد تمام تلاش خود کردیم که یک نوع میانجیگری کنیم.
دای وای موک په همدی اړه خپل ټول هڅې وکړي چې د کمیسیون او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب وکړو چې دا مسله حل شي. خو له بده مرغه بریالي نشو. اوس که کمیسیون د رایو له بیا شمیرنې پرته لومړنۍ پایلې اعلان کړي، دا به په وروستیو پایلو منفي اغیز وکړي او که دا پاتې و ولایتونو رای هم اعلان نشي نو دا خو بیا بې معنی ده، ځکه د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره باید وروستي ولایت اعلان سي چې په ټوله کې څومره رای دي. له دې سره فریباجان دا اوس چې کومه اعلامیه موږ ته راورسېده، البته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري هغوی دوه درې مواردو ته پکې اشاره کړې ده. لومړی دا ویلي دي چې دوی د قانوني حق دی چې باید له دغه پروسې څارنه وکړي او هیڅ ټکنیز ډله یا ټیکټ د دې اجازه نه لري چې هغوی په چارو کې د مداخله وکړي. همدارنګه بلې دا ویلي دي چې دوی د خلکو رایو به حفاظت کوي او له کاندیدانو یې غوښتنه کړې چې په دې اړه د دوی اطمینان ولري یا د باوري ووسي چې یوازې هغه رای به وشمیرل سي چې بایومتریک سوی وي. بلې فریباجانې
د زه تمننه کوم فیروزه عزیزی. دوستانو و امر دل چې د صحبت او همپالنې ټاکنیز ډله لا هم وایي چې دوی قناعت نه لري او په وو ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنې ته اجازه ورنکړي او دغه راز لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې اعلامیه وایي چې هیڅ انتخاباتي ډله د حق نه لري چې دوی په کار کې مداخله وکړي. خو هغه د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو بیا په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو لخوا د کمیسیون د دفترونو د دروازو تړل د حل لار نه بولی او وایي چې دا به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغیز ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي په کار دی چې کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له شغل رشید سره بیا هم زما همکاري فیروزی عزیزی مرکه کړې ده چې په سر کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیزو په اړه پوښتنه کړې ده.
له بعد مغه دی وو دفترونو تړل په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې دا د ټاکنو اوسنی وضعیت نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه هم نه ده. اعتراض موږ مخکې یادونه کړې وه چې فکر دا د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مماتر شي او کمیسیون ورته قناعت بښونکی ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل دا د حل لاره به ده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېدای شي تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولی او اعتبار هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې وړ و. نو زر تر زره باید دغه مشکل حل شي او د ثبات همپالان ټینه او هغه نور معترضین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښي. انعطاف په دې معنا نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی سر څه موارد لري کمیسیون سره نظر بسطونو په حضور کې مطرح کړي، د
کمیسیون به موږ هم ځواب ووی کړو، اما دفترونه باید پرانیستو.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کوي، یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې مني وروسته نه. بل خپله ټاکنیزې ډلې سره چې موږ خبرې کړو ثبات او همپالنې سره، هغوی وایي تر څو چې د موږ غوښتنې ونه منل سي موږ به اجازه ورنه کړو. اوس څه فکر کوي ته، څه کول پکار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه سي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه ده حاصله کړی. خو دا ستونزه ده، کمیسیون ده چې کمیسیون دا غونډې بې د مطبوعاتو او بې د سار بنسټونو څخه ترسره کړي دي، او معلومیږي نه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د وروستنۍ وړاندیز هم دا و په اعلامې کې چې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي، په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې دې ټول ټکټونه حضور لري، د دې اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب موږ واورو، یا قانون په درشل کې هلته به معلومیږي چې د کومو خوا موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي. نو په وخت کې موږ کولی شو چې ملامت ملامت وي، سلامت سلامت وي. او دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه کشاله حل کړي، یو پرانیستې غونډه ترسره کړي، مطبوعات هم باید حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنه څه دي او د کمیسیون ځواب څه ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو، ازادي راډیو د سهار د وود مخشان تروو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوې او د اف ام پر سره شاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. ورزو اقتصادي خبرونو ته چې خاطر پردې سی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وسنۍ خونې د خصوصي سکتور د پیوړتیا په هدف د کابل ولایت له سیمایي ادارې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دې خونې وین جناقانوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړه لیک په لاسلیک کېدو سره به خصوصي سکتور د کابل ولایت د مهم اقتصادي پروژو په پلي کېدو کې برخه ولري.
پروژه مختلف، مثلا سرکسازی، ساختمانسازی، پلها، داست پلها، پارکای تفریحی و تمام پروژه‌ای که ولایت کابل داریم.
د خغلی نوید په خبره پر روان المریز کال کې په کابل ولایت کې د شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابیلې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي چې لګښت یې د سیمه ییزې ادارې له بودیجې څخه ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې وایند دغه شان وایي چې د دې هوکړه لیک په پلي کېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د متشبثونو عالی بورډ په کابل کې د رومیانو د بیې لوړیدل د اندېښنې وړ بولي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی اغا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سړو خونونو شتون، د هوا سړېدل او نورو هیوادونو ته زیات صادرات هغه لاملونه دي چې لامل یې د رومیانو بیه لوړه شوې ده. نوموړی وایي اوس مهال د کابل په بازارونو کې یو من رومیان له 8 تر 900 افغانۍ پورې خرڅیږي.
البته یې که خو فصل زمستان است، موضوع دیگه هم ایست است که یک ذره صادرات ما در رومی، در ارتباط رومی در خارج خوب بده. مردم فصل گذشته زیاد کشته بود.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر رسمی بیوی پروان کال که په یو شمیر ولایتونو کې سړی خونی جوړی شوی خدا بسنه نه کوي. د خاغلی رسمی په خبره دوی پلان لري چې په راتلونکي 1399 کال کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې نورې سړی خونی هم جوړې کړي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ اویا پوله، یو ایرو 80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
له خطر پردیس هم مننه کوو. دوستان، اوس به ورسو هلمند ولایت. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار الیاس دایی راسره د هلمند ولایت څخه د ټلیفون پر کر شوه دی. دایی صاحب، خبرونې تر شا راغلی که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکوي چې دا افغان جنرال څوک او څومره مطرح کس دی او څنګه وژل شوی دی؟
پرباجان ډېره زیاته مننه، سلامونه ومنئ. دا زهرګل مقبل، جنرال زهرګل مقبل نومېدی. په هلمند کې د څلورمې سرحدي لیوا قومندان و. د غوښته چې د یو شمېر افغان ترتیرو او مطبوعاتو په ملتیا د مارجو سوالي هغه ملاتو ته ولاړ شو چې یوه ته مخکې پیل شوي او معلوم پرمختګ یې هم کړی و، چې پاره کې د ناوې او مارجو ولسوالۍ په منځ یو سیمه کې د سړک د غاړې و مين البته ور برابر څه د هم یو کانګ مرحوم په دغه کاروان کې وو دا پیښه موږ سر په وړاندې وسول چاودنه رامنځته شول د دوه ساتون کې ټپیان شو د ډرایور په شمول او دوی پکې ووژل شو تر کانګې په دغه حمله ټانک کې د شمشاد تلویزیون خبريال سردار محمد کروري هم وو چې وسپلن په ټپي وزت کې او په ایمرجنسي کې تر لمرنیو مرستو لاندې دی او عملیات روان دي.
بلې د دې پیښه مسولیت تر اوسه پرې چا منلې؟
نو تر اوسه پرې چې موږ د طالبانو اړوند د وسایل یا د خبرونو دی شوولو څوک یې تعقیب کړی دی دوی پرانه راخسته خو معمولا حکومت د سړک د غاړې اکثر مینو پر طالبانو ورکی خو طالبان تر اوسه اجازه نه دی.
بله دایسه که څه هم تاسو اله تبغه سیمه کې است او ورزنی راپورونه اوري دغه ماينونه په مجموع کې په هلمند ولایت کې څونه یو لوی ستونزه ده دقیقا د هم د پیسې د افغان پوځیان په وړاندې او د عام خلکو د لپاره په لوی لارو کې دغه څونه خلک د دې ستونزې سره مخامخ دي او څونه ځینې او په تشویش کې دي
و سپیلن چې اواز سره د جګړې موسم نه دی تر ټولو لوی خطر او تر ټولو لوی وسله چې د دولت وسلوال مخالفین یا د حکومت یا د حکومتي سرتیر په ضد کاروي هغه د ځمکې لاندې مینو نه دي چې معمولا دوی ترې د افغان ځواکونو په ضد استفاده کوي. دوی وکي اکثره رموټي مینو نه دي یعنی د لیر کنټرولېدونکي دي چې دوی کولای شي پر ځانګړي هدف باندې هغه ته انتظار ورکړي. موږ د دغه عملیات د اوس مرزي روان دي دغه عملیات د پیل پر مهال د 250 میوان کول اردو د کمانډان تورن جنرال ذبیح الله مومن څخه پوښتنه وکړه چې آیا د عملیات په ضد مقاومت ته هغه ول چې نه مقاومت نشته مینونه ځد کړل شوی دي نو ځکه د دوی پرمختګ سلو کړی دی او دوی په ډیر د ټیک ډول دغه مینونه کاږي او دا پرمختګ کوي چې روسیا هم نن د مینونو د ډیروالي او بیلګه دغه و چې دا پیښه رامنځته.
ډېر زیاته مننه کوم الیاس دایی دوستانو تاسو واوریدل چې د هلمند کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پله لوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل نن د ماین په چاودنه کې ووژل شوی دی. زموږ خبرونه ادامه لري.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په ناڅاپي سفر او د سولې په اړه پراخ بحثونه درلوده. دې غونډې ته زما همکار رحمت الله افغان ورغلی و چې همدا اوس سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی تاسو د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته ورغلی وې دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه څه بحثونه درلوده؟
بله فریبا جان تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړه د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د بلابلو مسلو ترڅنګ د افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناڅاپي سفر او همدارنګه د سولې په مسلو باندې خبرې وسولې. یو شمېر وکیلانو افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ سفر چې لومړی سفر ده په نیک پال نیسي او وایي چې دغه به د افغانستان سره اوږدمهاله مرستو د تازه کېدلو یو خبیل ګده. دوی وایي چې دغه د سفر له سولې سره مستقیم تړاو لري. له بحثونو وروسته د ولسی جرګې عمومي رئیس امیر رحمان رحمانی په دې اړه وویل
سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته. اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبا و طالبا آتش بس را منع یک پیشرفت خواهند پذیرفت. افغانستان باید آماده گفتگو و مذاکره باشد تا زمانی که صلح در افغانستان عملی نشود همکاری و حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه خواهد داشت و در کنار مردم افغانستان خواهد بود.
همدارنګه ښاغلی رحمانی وای هر هغه هڅه چې د هیواد با عزت سول راوړي موږ د ولسی جرګې ملاتړ کوي. همدارنګه ولسی جرګې په حکومت باندې قاغ وکړ چې د سولې د مذاکرات له پیل وړاندې باید د سولې پاړه باندې د یو لوی اجماع چې په هغه کې سیاسي احزاب همدارنګه بلابل نور اقشار ګډون کی باید رامنځته کړي. همدارنګه دوی ویل چې غربان د وړاندې شرط په توګه چې د افغانستان د حکومت او د متحده ایالاتو لخوا طالبان ته وړاندې سوی ده باید طالبان یو مني. فریباجان دا په داسې حال کې ده چې تیر نه وړمه ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته راغی او په ګرام هوایي اډه کې د خپلو سرتیرو تر څنګ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل. همدارنګ د خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې له طالبانو سره خبرې پیل سوي دي، خو دواړو ولسمشرانو د ارګ د اعلامیې له مخې دواړو په دې باندې تاکید کړی ده وړاندې لدی چې وسله وال طالبان له افغانستان یا له امریکا سره خبرې پیل کړي باید دوی وربند یو مخکنی شرط په توګه ومني چې د ښاغلي ټرمپ په خبره طالبان غواړي وربند ومني. بلې فریباجانې،
ډېره زیاته مننه کوم رحمت افغان. دوستانو، لکه چې وامه ریدل امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته راغلی وو او په یو ناڅاپي سفر راغلی و دلته د سولې په اړه د افغان ولسمشر سره بحثونه درلودل او دغه راز یې د خپلو سرتیرو سره ولیدل. ورسو یو شمېر کابل ورځپاڼو ته چې هغوی په خپلو مقالو کې په دې اړه څه لیکلي دي، د دغو ورځپاڼو سرټکي اجمل تورمن لوستی دی.
سرخط خپلواکی ورسپړې په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر طالبان نرموي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړمش په نوښته په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. نوموړي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر غني سره د لیدنې ترڅنګ امریکایي عسکرو ته وینا هم وکړه. سر مقاله لیکونکي لیکي ولسمشر غني او ډونالډ ټرمپ د لیدنې پر مهال د افغان ځواکونو د سرخندنو د ستاینې ترڅنګ ټینګار کړی چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن وي نو باید اوربند وکړي. په سر مقاله کې راغلي ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي او تمه لري چې دا ځل به نه یوازې دا چې اوربند ته غاړه کېږدي، بلکې دا پروسه به له ځنډ سره مخ نه کړي. په سر مقاله کې دغه شان راغلي چې دواړو ولسمشرانو له افغانستانه بهر د ترهګرو د زالو له منځه وړل هم ډیر مهم ګڼلی دي. د سر مقاله لیکونکي په باور په ټوله کې افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ راتګ او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې ګډ دریځ او اقدامات د هیواد په ګټه تمامېدلی شي، او که دواړه لوري همداسې مخته ولاړ شي لرې نه ده چې په افغانستان کې د روانې پردۍ جګړې ټغر ټول او افغانان سوله ییز ژوند ولري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شان راتګ د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللی دي. ویسا لیکي افغانستان دا مهال د یوې بې دروازې کور حیثیت لري، د چا چې څه وخت زړه وغواړي ورته راځي او چې کله یې زړه وغواړي بیرته ځي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره کله چې د امریکا ولسمشر دا شان راځي د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو موضوع سره خامخا تړلې ده. د سر مقالې په پای کې راغلي موږ په داسې حال کې چې له نړیوالو په کلکه غواړو چې زموږ د ملي حاکمیت او استقلال سری کرخي وپیژني او رعایت کړي، له خپلو چارواکو هم په کلکه غواړو چې د دې تاریخي هیواد له حیثیت سره لوبې نه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د هیواد په سر مقاله کې په دې اړه راغلي چې د ښاغلي غني او ولسمشر ټرمپ په دغه 45 دقیقې لیدنه کې پر کومې مهمې مسلې چې ډیر بحث شوه هغه په افغانستان کې د سولې لپاره شمنتیا و. سر مقاله لیکونکي لیکي د سولې لپاره د دواړو ولسمشرانو لومړی غوښتنه اوربند و، هغه اوربند چې په باور یې د سولې لپاره لومړی شرط او سره کرخه بلل کیږي.
او سمستا سیر اغلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې د ازما زغ دې تر ولسمشر ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د دریشته ولسوالۍ تنولې ده د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه دامبر غلای کیږي دولتي پولیس هیڅ مخنیوي نه کوي. پستر ګوینه غل دز کوي د خلکو څخه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوسټو کې ناشې شورا ولسمینه د ستای سره خبره کوم.
زه محمد خیر سربان یم د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. آزادی تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ساس څنګه دغه هله ورسره د شتا سوف زندانو باندې ګرځي ورور په دغه شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو ورور. نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نه زم کې چې ولې د سینه سره لکې ترنوالان خدمت او غشتن لشته سوال داس کوي د بل مسلمان مخشن ول جدا خاران مزوران جدا کلو کلو خناس څه په خوې لا تاسو چاته کال په تیر کې نو د دې بس ژوند دی د چرای لاس ځوانان لاړه لته بنجان دی وڅین شری سوال بچان سر بنان لري چې بل څو سر پنا ورک سر پرستان نه څه د کورو ده نو زما د حکومت څخه دا غشتن لشته څه دی بنجان باندې څه کوي بنجان ډیر ستونز سره مخ دی څوک مریضان دي چا دنګونه کړي دي نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بندیان یا خوش کړي یا دوسیه وسړي وسلام په اختیار
مننه کوم دوستانو چې خپل